دا مشال لډیو دا زمستا سو قربای سره لمومن وخت شوی په پیښور کې د شپې یو ولس پجی په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و باوري د مظاهرو په اړه راپور لرو د بجلی د ستونزې په اړه راپور لرو او د غراز کورنی او نړیوالو موضوعات هم لرو په تر هغه سمخ کې تاسو سره سات خبرونه وران لومبه د مهم خبرونو سرټکی په قبایلی ضلع خبر کې د بجلی ورکون کې کپنی ټیسکو خلاف مظاهره پیل شوې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری خلاف لاجون شوې او د پاکستان خزانه وزیر وایي د هواد دیوالیه کېدو خبرونه یوازې ګنګوسی دي او د خبرونو تفصیل په قبایلی ضلع خبر کې د بجلی ورکون کې کپنی ټیسکو خلاف مظاهره پیل شوی مظاهره چان نندلند کوتل بجلی ګریډ سټیشن ته ورننه وتل او د روختون له هغې پرته نورې سرکاري فیډر یې په زوره وتړلې او د خپل کلو بجلی بحال کړه مظاهره چان وایي تر هغو به د غلطناس وي تر څو چې ورسره لوړپوړو چارواکو خبرې نه وي کړي دا وروستو له هغو ده چې قبایلی ضلعو ته بجلی ورکون کې کپنی ټیسکو د خیبر ضلع لنډی کوتل جمرود او باړی ته په څلورویشت ساعته کې یوازې د دوه ساعته بجلی ورکولو پلان عملی کړی دغه اداره وایي چې نوره وړیا بجلی نشي ورکولې د لنډی کوتل یو مدري فعال امن علي نن مشالې ډوته وویل چې د سیمې خلکو ته دغه پلان د منلو وړ نه دی
کوم ټیس کو چې دوه غنټې نوټیفیکیشن جاری کړی او هغه بالکل موږ ته منظور نه دی ځکه چې په دوه غنټې کې موږ د کورونو کومې ضرورت یې هغه نه پوره کیږي
بلخو د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کال کې قبایلی سیمې د 25م آئینی بدلون لاندې په خبر پختونخوا کې ورګډی شوې او تر دې وروسته باید هر کور د بجلی میټرې ولګوي او د میاشتې پوره بل ورکړي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری او کم شمیر خلاف لاجون کړي د سیمې اوسیدونکو زده کوونکو نن د لاجون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلعي انتظامي چارواکو باندې غږ وکړل چې د دوی د مسلې غم دی وخوري دوی وایي په بیا بیا یې د تعلیم محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولې خو ډېر استادان ډیوټې ته نه حاضریږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنېږي په لاجون کې شامل زده کوونکو ویل د استادانو د نشټوالي له امله د دوی ډېرې تعلیمي ادارې او سکولونه بند پراته دي د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله دول له مشالې سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو یې پیسې کټ کیږي د پاکستان خزانه وزیر ساغدار وایي د هیواد د دیوالیه کېدو خبرونه یوازې ګنګوسی دي ساغدار نن پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د پاکستان مخالف عناصر د هیواد د دیوالیه کېدو ناسم خبرونه خپروي چې یوازې د دروغ په بنیاد دی او له حقیقت سره اړه نه لري د خزانه وزیر ویل چې د پاکستان په مرکزی بیان کې د زر مبادلې ذخیرې زیاتې شوې دي چې د قرضو د ادایګۍ باوجود د تیرو څلورو اونیو پرتله پکې شاوخوا د یو ارب ډالرو زیاتوالی راغلی اسغدار ویل چې بهرنیو کمرشل بینکونو پاکستان ته د سہولتونو ورکول پیل کړی دي نوموړی وایي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره یې مذاکرات بشپړېدو ته نږدې دي او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ورسره یو معاهده وشي پاکستان د جنوري له 1 تر فروری 9 پورې په اسلام آباد کې د ایم ایف له یو پلاوي سره د 100 ورځو مذاکرات کړي وو خو مایدې ته نه رسیدلې په لاهور کې د پنجاب پونتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تنختی وروسته پولیسو ځنې زده کوونکي گرفتار کړي دي په پونتون کې یو زده کوونکی صاحب خان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې دا نخته د پښتنو د پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قانونو پر سر تر باسونو وروسته شوې ده نوموړي تور پورې کړ چې لنختې وروسته پولیسو یوازې د پښتنو زده کوونکو ضد اقدامات پیل کړي او څپاندې څلویخ پښتانه زده کوونکي یې گرفتار کړی دي خو پولیس وایي چې تر اوسه یې څلور زده کوونکي نیولې دي له دې وړاندې د پروري پر 23مه د اسلام آباد په کلیزم پوهنتون کې د بلوڅو پښتنو زده کوونکو ترمنځ پنخټه کې لږ تر لږه 10 کسان زخمیان شوي وو د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال کړی. احتجاج کوونکو مشالې ډوته وویل چې له بلوچستان نورو صوبو ته تلونکې لارې تړلې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوازې دوه ساعته بجلی وي چې له وجې د اوبو ټیبویلې نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې خرابیږي. بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشالې ډوته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې پرې بجلی کمه کړې. دغه په خبره د وابډا او کروندګرو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په 40 ساعتونو کې به ورته شپږ ساعته بجلی ورکول کیږي، خو د بلونو د نه ورکولو له وجې ورته اوس یوازې دوه ساعته بجلی ورکوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال لړۍ واردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کمی خلاف لاریون کړي.
میر بار بار احتجاجی نہ کڑی دی او ڈی او سره مین ملاقات شوی دی، چکیم ٹیم رغلا و دی ایجوکیشن دے طرف نہ نو اگے اندازہ دا دو 50-55 ٹیچرو نو داس دی چ اگے ڈپٹے پس پینوام شدی خو ڈپٹے تن نظر می
پ باڑا کے د بجلی پر مسئلہ د سیمی خلکو احتجاج کڑی.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږه په شروازی په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړ.
او په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه هم راپور لرو.
پاکستان کې چې کوم د ګرانۍ صورتحال دی هغه ډېر په تیزۍ سره چې نو هر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په کته روانه ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسې خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو نن په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کمې شمیرې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ویل چې په بیا بیا یې د تعلیم د څانګې چارواکو ته خپل غږ رسولی، خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنېږي. بلخ د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب الله د وړ مشالې ډوته ویل چې د نوو برتیانو سر بیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو نه یې پیسې کټ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
احتجاج کوونکي وایي چې انجونو او نارینه او ښوونځي بند پراته دي. د تعلیم څانګې مشرانو سره یې په وار وار لیدلی خو هیڅ ګام یې پورته نه کړ، سو په احتجاج مجبور شول. د سپینوام اوسیدونکي سیاسي او سماجی فعال لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ماشومانو راتلونکي تیارو ته روان دي. نارینه او ښځینه ښوونکي سکولونو ته نه حاضریږي. په وار وار یې تعلیم څانګې او ځلې انتظامیې سره لیدلی خو ستونزه یې حل نه شوه.
میر بار بار احتجاجی نہ کڑی دی او ڈی او سره مین ملاقات شوی دی، چکیم ٹیم رغلا و دی ایجوکیشن دے طرف نہ نو اگے اندازہ دا دو 50-55 ٹیچرو نو داس دی چ اگے ڈپٹے پس پینوام شدی خو ڈپٹے تن نظر می وشی خیل کوٹ یو سکول دا چا دی کای شے دے 3.5-400 بچو نے تعداد و ٹیچرو نو ولتا نشتا نو اگا سکول وس مکمل بند ائی دنن احتجاج چکیم ایج ریکارڈ کو او وجہ دا دو چ دا سکول بچو کم از کم ڈیر از یوتا کمی پشر ہولی دو.
دس پینوام میڈل سکول پینزم ٹولگی زدا کون کے حکمت اللہ وائی چې دوی کلم غواړي، رڼا غواړي، تعلیم څنګه دی ورته توجه وکړي.
آئنده دې پر دې مش په حال راخم کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مش دا اپیل کې دا درخواست ورته کې چې د میر پسکوري نه د میر بندې دا راخم کو مش دا غس په تیاری شستري چې مش تعلیم نشي حاصل ولای د میر ادارې دا غس کندراتي د میر ادارې غرب دي دا د ابو دې شي په دې باندې د ایجوکیشن لا غور وکړو.
د سپینوام په سکول کې یو سو ماشومان او زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل. کلام چې د زده کوونکو دغه شکایت په اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر محب الله داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې د استادانو کمی شته خو لګیا دي چې ټول خونځي آباد کړي. نن یې د غلطه ټیم استولې د غیر حاضر استادانو څخه د تنخواګانو کټوتی روانه ده. په هر صورت به استادان ډیوټۍ لا حاضره وي. د غلطه د انجونو خونځیو کې د خزینه استادانو غیر حاضری په اړه مو د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا هم سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نشو. خدا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان گل خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم څنګه مشران یې وربللی ول، ورته ویلي چې په هر صورت د غلطه سکولونه فعال شي. شمالی وزیرستان کې د تعلیم څنګه په وینا ټولې 1050 تعلیمی ادارې دي، په خاصه توګه د غلطه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي او ځایي خلک اکثره د سکولونو د غیر فعالېدو شکایتونه کړي. دوی وایي چې نارینه او خاصه توګه د انجونو سکولونه یا ښوونځیو کې ښوونکي د نشت برابر دي، ډیوټۍ لا نه حاضریږي چې له وجې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام ل شپږو تر وو، ل نه تر لسو، ل یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوردونکو د خبر ولس او ټیسکو ترمنځ د بجلی د میټرو په لګولو لانجا راپورته شوی. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنی ټیسکو د خبر ضلع لنډې کوتل، جمبرود او باډی ته په 47 ساعته کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکولو پلان عملي کړی. د دغه پلان په عکس العمل کې ځای ولس راپارېدلی او په احتجاج یې لاس پورې کړی. دوی د مارچ په 2 نیټه مشال رادیو ته ویل چې دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او په کار ده شپه ورځ کې لږ تر لږه 2 ساعته بجلی ورته بحال وساتل شي. بلخوا ټیسکو چارواکي وایي چې تر څو خیبر ضلع وګړو بجلی میټرې نه وي لګولي او بلونه یې نه وي ورکړي نو وړیا بجلی نشي ورکولی. د خیبر ضلع انتظامی ویلي چې د خیبر قومي مشرانو د ټیسکو چیف ایگزیکټیو ترمنځ د دغې لانجې هوارولو لپاره خبرو اترو لړۍ جاری ساتلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د مارچ په 2 نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی لومړی د خیبر درې پلار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږه په شروازی په مقام باندې یو پوره من احتجاج وکړ. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو، په گریډ کې به یو پوره من احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډیر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چې دې پر امن ناستي او د پر امن ناستي مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی ولست خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډر یو څو داسې پیډر چې هغه سرکاري پیډر وي هغه بندې شوی دي او کوم چې ولست پیډر وي هغه کولاو دي. په دې کې د اسپیټال بجلی هم بحال ده. دا به تر هغه پورې بندي وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وي شي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې 12 غنټې بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیس کو چې 2 غنټې نوټیفیکیشن جاری کړی و نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی، ځکه چې په 2 غنټې کې موږ د کورونو کومې ضروریات یې هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام راوتي دي، بیدار شوي دي، خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګو ولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکی وایي چې په 2013 کې فاټا د 25 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي، خو قبایلي ولس وایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د څو ورځو نه د سپریم کورټ د مشر قاضي او نور قاضيانو ترمنځ په فیصلو کې دا سی خبرې لیکل کیږي چې سرګندېږي د ججانو ترمنځ اختلاف موجود دی. شنون کې قانون پوهان وایي د ججانو ترمنځ اختلافات راځي خو دا سینه چې جمهوریت ته تاوان ورکړي. څېړونکي وایي باید ججان په خپلو کې اختلافات د عدالت دننه وساتي نه چې بهر ته یې وباسي. بلخوا ځینې قانون پوهان دا هم وایي له مودو راهیسې په عدالتونو بیا داسې تورونه هم لګېدلي چې ګینې ججان پکې د ځینو سیاسي ډلو سره مرسته کوي. په پاکستان کې پر دې موضوع تاوده بحثونه هم روان دي. تفصیل د شنواز ترغزی اورو.
د سپریم کورټ دوه ججانو فیصله ورکړي چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا رجسټر ته دا اختیار نشته چې ګینې هغه دی بنچ یا مقدمه اوریدونکي ججان بدل کړي او یا د شمیره کم کړي. دغه دوه ججان جسټس قاضي فایزي سا او جسټس یحیا افریدی چې تیر ورځې د هغه نوټس فیصله واوروله کوم چې دواړو ججانو په دې خبره خسته چې ګینې ځینې سیاسي مقدمه داسې دي چې په اوریدنې د عدالت مشر قاضي د خپل خوخه ججان ګماروي. عدالت ته د رجسټر لخوا ویل شوی هم چې نو موري سره د اختیار خو نشته، خو بیا هم د چیف جسټس آف پاکستان لخوا دغه بنچ او یا هغه چې ګینې کوم ججان کوم مقدمه ووري په خپل خوخه مقرروي. د څو ورځو نخکاری چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د مقدمه د اوریدونکو لپاره ججان بیا بیا یا خو بدلیږي یا ځینې ججان د سیاسي مقدمونو په خپل معذرت کوي. آیا داسې ګامونه به عدالتي بحران خو نه پیدا کوي؟ د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
د دې د وجې نه جوډیشری ته هم ډیر زیات نقصان رسی، جمهوریت ته هم ډیر زیات نقصان رسی، د دې ملک سیاست ته هم ډیر نقصان رسی، او کله چې جمهوریت ته نقصان وي سیاست ته نقصان وي. عدلی تقسیم نو داغي براه راست اثر دا په عوامو باندې پریوزی.
عدالت کې د ججانو ترمنځ اختلاف هغه وخت را څرګند شو چې د عدالت مشر قاضي عمر عطا بندیال په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د آئین او د قانون د مخې عامو ټاکنو لپاره د وخت نه مقرریدو ضد از خود نوټس اخیستی و. از خود نوټس معنی عدالتي نوټس. ځینې مقدمې داسې هم وي چې پکې مشر قاضي د خپل خوښې ججان مقرر کړي. نو په همدغه خبره جسټس قاضي فایز عیسا د نهې په ورځ رجسټرار سپریم کورټ عدالت ته غوښتلی. قاضی فایز عیسا په خپلو خبرو کې په هغه ورځ هم ویلي سپریم کورټ کې شپږ 50,000 نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم فیصله شوې نه دي، خو بیا داسې کول چې ځینې مقدمې چې عدالت ته راوړل شي او هغه باندې اوریدنه او فیصلې دي زر زر وشي، او داسې چې بیا د 1999 نه راوړل شوي مقدمې لا هم د ځان ښکاري، نو دې سره د عدالت په عزت کې کمی راځي او خلک بیا سوالونه هم پورته کوي. د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل اختلاف رائے سره د عدالت نظام ښه کیږي، ځکه اختلاف نه وي نو بیا خبره داسې ښکاري لکه امریت
چې یو جج یو انټرپریټیشن کوي بل جج بل انټرپریټیشن کوي. دا خو زمونږ لپاره خه خبره دا چې لکه ازر جوریسپرودنس کې ډیولپ کیږي اختلافي نوٹ همیشه ډیر خستا دغه وی هغه کې لیګل بیسز لیګل گراوندز وی خو اختلافات اوپن نه راتک پکار دغه یو غلط خبره ده جی
په کال 1999 کې هم په سپریم کورٹ کې دغه شاند سیاسي لانجو په سر د ججانو خپل منځي اختلاف راغلی په هغه وخت کې مشر قاضي سید سجاد علی شاه ځینی فیصله اورولوي خو هم په دغه عدالت کې ناستو نورو ججانو دغه فیصلو ضد خپل فیصله اورولوي خبریال او تزیه کار شم شاهد دغه عدالتي لانجو هم خبر ده مشهد ریډیو ته وویل عدالتونه باید به طرف وي ځکه تیر وختونو کې جمهوریت ډیر تاوان ورکړي
سیاسي مشرانو اوسوک د عمران خان په حق کې فیصله کې اوسوک د نور شریف په حق کې اوسوک د پیپل پارټي دا غینه دا کیس محالات پیښ شوې زمان دادار چې دا د ملک د سیاست د لپاره د ملک د امنیت د لپاره او د ملک د عدالتي نظام د لپاره ډیره زیاته تباہی ده
د پیښور های کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدی مشاهده لري ته وایي هر کله ک عدلیه په آئین او په قانون مکمل عمل درامت شروع کو نو دا ډیره ګټه وروي نو هغه څنګه
دا ای چریم قانون گنی دی لیکلی چې مثال کې تور پر های کورټ کې شل سیټونه دي هغه ولس وکیلان اخلي او درې بډې سیک ججان اخلي آئین دا وی چې دوانو له بده برابرې د پخپلم هغه شان دی اپوینټمنټس کړی دي چې مثال کې تور ډیسټریکټ ججان یې لګلټ کړی دي اګنور کړی دي او دا هغه اوورال امپیکټ په سیستم ورزيږي او به وکیلان راوستي دي
یاد دی چې د اکتوبر په 26مه 2022 کې د ورلد جسټس پروجیکټ په نوم د نړیوال انصاف پروژې لخوا خپل رپورت کې دوی لیکلي هغه ملکونه چې عدالتونه پکې کار کوي په درجه بندۍ کې د پاکستان نمبر 199 دی دغه هیوادونو شمیره 140 ده شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال لړیو ته وګستی او سره زو یو بلې موضوع ته په لاهور کې په پنجاب پونتون کې د پښتنو پنجابي زده کوونکو ترمنځ نخته شوې ده زنو زده کوونکو مشال لړیو ته ویلي چې دا نخته د کامونو پر سر تر بحث وروسته شوې ده پولیسو ویلي چې تنخته وروسته یې زن زده کوونکي گرفتار کړي هم دي خو پښتانه زده کوونکي دا تور پورې کوي چې حکومت یوازې د پښتنو زده کوونکو پر ضد اقدامات کوي چارواکو ردي تورونو پړه لاڅنه دی ویلي تفصیل ګور مسجد راکوي
د مارچ په اوله د پنجاب پولیس لخوا میډیا ته خبر کړي شوی بیان کې لیکل شوی دی چې پنجاب په هنتون لاهور کې د دوز د کوونکو ګروپونو منځ کې جګړه وشوه چې هغه په بنیاد پولیسو سکسان بندي کړي دي د پیښې په اړه مشال ریډیو ته یو ځل کوونکی ثاقب دوران اویل چې د پښتنو او پنجابیانو ترمنځ جګړه وشوه خو پولیس د پښتنو سره ناانصافي کوي او ګامونه خالي د پښتنو زده کوونکو پر خلاف روان دي د زیات تکړه
دا د پښتون اډوکیشن ډیولپمنٹ موومېنټ یو تنظیم دی زمونږ خپل دغه د پنجاب کونسل ترمنځ وشوه دا سلسلوار مطلب جګړه و دا یو قسم مطلب ریشنل جګړې دي نه نسل پرستی والا جګړې دي نه دا هغه ایشو دی په نارمل ایشو باندې یو نارمل جنجال د لکانو ترمنځ وشي هغه جګړه غټه شي دا ډېر مخکې د دوو لکانو آپس کې جنجال سو بیا جګړه پیسې غټېده غټېده دې مرایل ته ورسېده خو زمونږ لکان ډېر سو زو سره خوک شو ما دا کوم زواره کوم څلور پنځه نور وکښ کوي تقریبا چې اوس موږ الکان وس پرل 40-50 الکان زموږ গ্রেফতার شوی دي
د پښتون ژغورنې غورزنګ زن مشرانو په ګډون پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب په هنتون پیخي غندنه کړي ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب نائب صدر امل خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې دي چې په هنتونونو کې رواني د زده کوونکو جګړو لارې ونیول شي امل خان زیاته کړه
د پنجاب بشمول د اسلام آباد پنډي په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتنو لستونکو باندې عملی کیږي او بیا داغه بعد ضلع انتظامیا پولیس او رینجرز راسي هغه د پښتانه لستونکو گرفتار کړي په ناروا او مقدمو کې راولي او بیا د غرنګ د یونیورسيټي چې کوم انتظامیا وي هغه د پښتنو لستونکو سره یو تعصبانه او د نفرت زخه ډکی رویه خپلوي موږ دغه ټولو رویو دغه ټولو کارونو په سختو ټکو مزمت کو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه سلسله کې د ټولو سیاسي او جمهوریت پارټیانو تنظیمونو سره په رابطه کې یو موږ بخپل قانون لاري خپلو موږ له حکومت څخه دا پر زور مطالبه کوو په ټولو تعلیمي ادارو کې پښتون لستونکو ته د پرهمنه تعلیمي ماحول ورکړل سي.
د پوهنتون د انتظامی یو تن د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دلته د پښتنو او پنجابیانو زده کوونکو ترمنځ واړه واړه بحثونه او جګړې په دې نه مخته هم را مخکې شوي، خو دې ځل جګړې نه د پوهنتون امنیتي حالات بد شوي دي او پولیس هم د زده کوونکو برخلاف کاروایی جاری ساتلې ده چې پکې څلور کسانو نه زیات تر اوسه پورې نیول شوي دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستی او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان تر کنساب ګوند مشر عمران خان د جیل برو یا جیلونو ډکولو تحریک ختمولو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د ټاکنو امر وکړ. عمران خان ویلي چې د خالي ورځې نه بعد د ټاکنو تیاری او مهم پیلوي. نور حال شبیر جان اورو.
دا چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د ټاکنو په اړه سپریم کورټ د خود نوټس ورستو پریکړه وکړه چې د آئین تر مخه دی دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه دننه انتخابات اعلان کړل شي. دغه پریکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک ته ختمولو اعلان وکړ. د خپل ټویټر هم لیکل او یو ویډیو بیان هم جاری کړ. جیل برو تحریک مو ختم کو او د خالد ورځې ماخام نبا انتخابات لپاره پورا تیاری شروع کوو او د الیکشن کمپین هم
پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین.
ټول ملکی د عمران خان لخوا د جیل برو تحریک اعلانولو وروسته پیښور، لاهور او پنډه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو احتجاجونه د تیر چهارشنبه په ورځ شروع کړل. د حکومت لخوا دغه ښارونو کې دفعه یو سل څلور څلوېښت ولګول شوه چې تر مخه یې پنځو نه زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وو او د هغې په خلاف ورزی د پی ټی آی هغه کارکنان چې په رضاکارانه توګه ګرفتاری ورکولو لپاره راغلي وو پنجاب کې ونیول شو، چې ځینې پکې لا اوس هم په جیلونو کې دي. قانوني ماهرین وایي جیلونو ډکولو اعلان خو عمران خان ختم کړو، خو چې کوم کسان نیولې شوي دي هغوی باندې به قانون خلاف ورزی کولو مقدمې روانې وي. پېښور های کورټ کې وکیل سیف الله کاکا خیل مشال لیډو ته وایي
د چې کوم اعلان کړی نو دا خو دفعه 144 سیدونه هم نافذ شوی وه. دا هغې وایلیشن شوی دي چې کوم ایف آی آر شوی دي په دې خلکو باندې کار سرکار کې سیدونه مداخلت کول دي، تھوڑ پوڑ چې کوم دي کړی دي یا نور څه جنگ جګړه دا هغه نه پولیس والو سره دا هغې بچې دنو باقاعده هماغه ډیو پروسس آف لا بچې دنو فالو کېږي. دا نه چې د دې بچې دنو باقاعده پرو پراپر ٹرائل کېږي یا بچې دنو او عدالت غواړي عدالت فائن کولی شي.
د پنجاب د پولیس لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوی معلومات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف خوشه یو نیم سل پورې کسان نیولې شو چې پکې ډېر خوشکل شوي هم دي. ولې د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو گرفتاری مخې ته نه دی راغلی. په پنجاب کې شاه محمود قریشی، اسد عمر، فیاض الحسن چوہان او زلفی بخاری هم نیولې شوي وو. دا گرفتار شو کسانو د کرشمیرو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړو ملک انور تاج او اقبال فریدی نو پختل نو دوی ویناو چې معلومات ورته کر نشته، خو په لسګونو کسان یې گرفتار دي. عمران خان د موجوده مرکزی حکومت لخوا د ده او د ده د پخوانی وزیرانو پر ضد بیلابیلو مقدمو او گرفتارو له وجې د احتجاج په صورت رضاکارانه توګه د گرفتارو ورکولو تحریک د فروری په 18 اعلان کړی وو چې دوی ته به جیلونه ډک کړو. ولې د ځینو کسانو د گرفتارۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف تنان لاهور های کورټ کې د دې گرفتارو پر ضد درخواستونه هم کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ او نور حکومتي اتحاد کې شامل مرکزی وزیرانو وینا وه چې جیل برو تحریک هم د عمران خان د نورو چالونو په شان بیخي ناکامه شو او ټول مشران یې گرفتارونه پټ شول. دوی په عمران خان هم سخت تکونه وکړل چې خپل ځان لا مقدمو کې او کیسونو کې ضمانتونه کوي او کارکنانو ته وایي چې روزه جیلونه ډک کړي. خو بیا پی ټی آی وایي چې پولیس او حکومت دوی نه گرفتارول او د دوی تحریک ښه کامیاب وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشار لډیو ته غوږیستی شبیر احمد جان وو چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو. وخت شوی دی شپږ نیمې بجې په پېښور کې او د دې غړي کوم مهم خبرونه وغت صدا سې دي چې د شمالي وزیرستان په سپین وام کې زده کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری او کم شمیري خلاف لاریون کړی دی. د سیمه اوسیدونکو او زده کوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلعي انتظامي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم وخوري. دوی وایي په بیا بیا یې د تعلیم محکمې چارواکو ته غږ رسولې خو ډېر استادانو ډیوټۍ ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنه کیږي. بلخوا بیا د سیمی مرستیال کمشنر ریحان گل خټک مشالې ته ویل چې تعلیم د محکمې مشرانو ته د سکولونو د فعالولو ویل دي. دغه راز نور تعلیم کم چارواکي دي لکه د شمالي وزرستان د تعلیم څانګې مشر محب الله دوړ هغه هم له مشالو سره په خبرو کې د استادانو د کمی مسله ومنله. خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروي روانه ده چې له تنخواګانو یې پیسې کټ کیږي. بل خبردار چې د پاکستان یو عدالت نن د پوځ پخوانی چارواکی لیفټیننټ جنرل امجد شعیب د ملکی ادارو خلاف د ولسی او حکومتي ادارو کارکوونکو بغاوت ته د لمسولو له تورونو سپین ګرځولې دي. د ریټایرډ لیفټیننټ جنرل امجد شعیب وکیل میا علی اشفاق رسنی ته ویل چې د اسلام آباد ضلعي عدالت نوموړی له تورونو بری کړ. امجد شعیب چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پلوی دی پر د تورونه وو چې د پاکستان بول ټلویزیون په یو خبرونه کې یې دا څرګندونه کړي چې د سرکاري ملازمینو او اپوزیشن ترمنځ کرکه خوروي. او بل خبر دا دی چې په لاهور کې د پنجاب پونتون د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ ترنختې وروسته پولیسو ځنې زده کوونکي گرفتار کړي دي. په پونتون کې یو زده کوونکي ثاقب خان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې دا نښته د پښتنو او پنجابي زده کوونکو ترمنځ د قانونو پر سر تر بحثونو وروسته شوې ده. بلخوا یاد دی بی چې لدی وړاندې د پروري په 23مه همو د اسلام آباد په کاریزم پونتون کې د بلوڅ او پښتنو ځکونکو ترمنځ پنخته کې لګته لګا لس کسان زخمیان شوو. په دینی مای کې همو ستاسو لپاره یو شمیر راپورن لرو. تاسو مشال لډیو ته وګستئ. خو تر هر څه مخکې راځو دیتا چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د پروري په میاش کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادیږي. یوازې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شره کې 4.2% اضافه شوې وه. په هر وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بینک دننه یو امریکایي ډالر د لا نورو ګرانېدو سره د 280 روپو نه اوړېدلې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې ملک د زر مبادلې ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی او ګیس نرخونو له زیاتولو سره نوي ټیکسونه لګولې دي او له نړیوال مالیاتي صندوق یعنی IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی. نو ځکه روپۍ غورځېږي او ګرانۍ کچه لوړېږي. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شره کې 4.32% نور هم اضافه شوې ده او له دې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورټ کرایه ولې زیاتیږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وای چې په ملک کې زری مبادله ذخیره ډیره کم ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چې نو هر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دی نو هغه په کته روانه ده. دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي. بیا د کشان چې دی نو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي. ټیکسونو کې چې نو 13 میاشتې ډیره زیاته اضافه شوه جنو د دې اوورال چې کوم صورتحال دی د دې پوجا باندې ګرانی چې دین او هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په 13 میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40%، د خوراکي تیلو نرخ 13%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی. او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیا کې 10-13% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچا 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه روز تر بلې ګرانېږي نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیماڼۍ سیمې یو اوسیدونکي عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران. لکه مثال دا دالونه بولو چاولې بولې چینی ولا تقریبا چینی د نن سوي هفته مخکې ولا په 4100 روپۍ دا رقم نن ما راوړل په 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړو شروع دا مونږه سره تقریبا دنه سره یو هفته مخکې قدر خبره ده په 700 روپۍ 700 نوم بلکې کم 650 روپۍ نن دا په 820-830 روپۍ یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره پارک وکولو 150-200 روپۍ پارک وکولو دا رقم دالونو شو دا رقم غوړي شلو دا رقم لکه دا نور شان شو لکه چنی شو چاولی شوې دال وغیرہ سو دا کم شان شې دغه ډیر پورته بر روان
یو خو چې په پاکستان کې گرانی سیوا شوی په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سیوا شوی دا د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 0.04 روپۍ او 0.05 پیسې نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.06 روپۍ او 11 پیسو ته رسیدلی دی او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 روپۍ ته رسیدلی. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر 28 څخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا ایلسیز پرانځي خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه.
پہلی وجہ تو یہ بنی ہے کہ 28 فروری کو ڈیڈ لائن تھی ایکسپورٹروں کے لیے.
دی وای چې د ڈالر لوړې دو لومبئی وجہ دا ده چې حکومت 28 فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لائن ورکړې وو خو هغه سٹیٹ بینک عملی نه کړو او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو دو کالو حج بندو نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده خو تر اوسه بشپړ شوی نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو د هغه کنټینیو هغه انډر پریشر ده او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فائنل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کوتاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
دا په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روس تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت 13 میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 1.70 ارب روپو نورو مالیه یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په اخیری پړاو کې دي. د البته خبرداري ورکړې چې له هغه نړیوالې مالیتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګرانی لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطینی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو د دوهې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یو نوې سروې ښایي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له 70 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفی نظر ګوري. دا برا چال کې دا چې طالبانو د کب لسمه د دوهې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ومانځله. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ پلاسمه د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول ښایي چې په سلو کې 3 پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري. د میشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې په خوانی سرتیری پوښتلی و چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی. په سلو کې 13 پخوانیو پوځیانو په ځواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 کسانو ویلي چې اغیزې منفي و. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 5500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوې. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 83 پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤولو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. مشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څېړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې یې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحد ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند له لاسلیک 1.5 کال وروسته جمهوري نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو 3 کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوه له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولې دي.
امه تکل تاسو ته راپور وړاندې کوو مشال لګوتا وګورئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د امریکا د بونو چارو وزارت په 2020 کال کې د ترګری د پیښو په اړه راپور خپور کړی ویل دی چې په دغه کال کې هم په پاکستان کې د ترګری غنې پیښې شوې وي. یاد وزارت ویل چې پاکستان د ترګری ضد کمی تګلارې د عملي کولو هڅې کړي، خو بیا هم د طریق طالبانی پاکستان په ګډون بیلابیلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمواریانی منلې دي. په راپور کې ویل شوی چې طریق طالبان پاکستان په خبر پختونخوا کې د شریعت رابستو هڅې کوي، خو بیا ځینې شنون کې وای چې دا وسلواله ډله اوس دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخو د پاکستان حکومت او پوځ وای چې د وسلوالو پر ضد یې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. نو حال د نیس اجمل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستو په مخه د پاکستان پوس او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلي سیمې کاروي او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورت په اړه په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راهیسې رتراګرۍ لپیخو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې ذمهواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وارې بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
اول سل منگولی دل چه ٹی ٹی پی ډیر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي او دا یو د هټه وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو اوس ٹی ٹی پی لپاره افغانستان کې کاروایا نه کول دا مشکل هم دی او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته کار وکړي.
صفدر داوړ زیاتوی چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول. نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2 او په سپتمبر کې د 2 بریدونو ذمواري ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرتر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه سواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور دسی تنظیمونه چی دی دا غی یو خپلا گرینڈ سٹریٹیجی دا یو تصور دا غیشتا و آغا تصور چی دی آغا جوڑول دی یو اسلامی ریاست دا چی نور کم دی داعش او القاعده او داشن تنظیمونه دا اسلامی خلافت خبره کیه شروع کی منصوبه یو دا دی دام پا یو وقت دی چی کبا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دل تا بدا سے یور ریاست جور شی او چل مضبوط شی بیا باغی نپس سی بنو او کارک او دی طرف نو تسی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2020 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکی لګواخونو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې یو شمېر وسلوالو تنظیمونو د نیغ په نیغ ملاتړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پانګې ترلاسه کړې دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلې دي. په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړې د ترګرېزې تګلارو په سمه توګه نه عملي کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې سیله بجے پدے حیواد او پسنگڑی توگا پا خیبر پختونخوا کی امنیتی حالات روز تربلی خرابی گی.
پاکستان کی سیاسی جماعتونا ہم دیو بل سر کنفلیکٹ کی دی دا شان کتا شو گوری وفاقی حکومت او د صوبو ترمنز ترسا تاون نو دا سر رابطے نیوی نو زگا دا حالات خراب شو مو سم دا سی دی ٹیررزم پا حق لا باندی او دا افغانستان پا حق لا دا پاکستان پالیسی چی کمی دین در تراداتو حکار دی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس پوس او د غسي نوري امنیتی ادارې په هیواد کې د ترګره ختمون لپاره هڅې کوي او غنو امنیتی ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړي دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د تره غره د پیخو پاړه خبرې کیږي خو زه دغه کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتی ځواکونه هم پر ضد لګیا دي. صبر دې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننه وتل او کسان یې یرغمال کړل. نو زموږ امنیتی ځواکونه دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پختونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپله هم وژل کیږي. دغه سپه پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان وجل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبراير په 16 د مرکزی اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ودې لپاره د ضروری ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په تیره غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې سلا شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اړیو ته وګورئ سیل د مخ کې تاسو د انیس اجمل نوورل چې د امریکا د بونو چورو وزارت په 2020 کال کې د ترګری د پیښو په اړه راپور خپل کړي ویل دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د ترګری غنې پیښې شوې. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه پرون د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوه. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 زره کسان یعنی شمیرون کی برخه اخلي. بلخوا خلق کولی شي چې د مارچ تر دریم منیټې پورې آنلاین د خپل کورو پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه دا چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په اړه تفصیل له فرخندا صدرو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سردار سوال دي.
بالکل دي کې اقتصادي پختنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پرخاخه دي. په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13,000 کارکونکو اخیستل شوی دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس کې زما سره دی، تاسو موږ لا دا شماره پاغې کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړي. چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي څه کوم په پردي وطن کې، څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کې څه پیدا کې څه ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیت دي، ما سره ګیس دي، ما سره زنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی به دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کې د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، زه پای ډی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ ورباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي کچرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفیکیشن به د ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینی نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی
بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبای سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولی کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي. پودے سرشمیرنا کے بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولې شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنا هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
اردن کو په خوست کې د نورو کلونو په څیر د زرغون خوست په نوم د نیالګیو یا بوټو د کینولو د روزنې اشر او میله پیل شوی چې د جمعې ورځې تر مازیګره دوام کوي. د زرغون خوست د نیالګیو په میله کې چې د خاروالی ریاست په کوربتوب جوړیږي د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک او ځوانان برخه اخلي. د یادې میلې ګډونوالو له چارواکو غوښتل چې د نیالګیو یا د بوټو کینولو په خوا کې د هغې ساتنې او پالنې ته هم پاملرنه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
زرغون خوست میله چې له اتو کلونو راهیسې جوړیږي درې ورځې دوام کوي. د بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه اخلي، نیالګي کینوي او ټولنیزو شبکو کې بیا خپل د نیالګیو د کینولو انځورونه خپروي. که څه هم د یادې میلې کوربتوب خوست ښاروالي پر غاړه لري، خو د نیالګیو په اخیستلو او لګولو کې ورسره ولسی مرسته کیږي. د خوست د ښاروالۍ ریاست سرکار انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
د زرغون خوست د نیالګیو کینولو اتم پړاو میلیا شروع شوله. سږ کال به انشاءالله د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه او د سره څنګ ته د تجارو په مالی مرسته خوست په ښار کې په دتفه کې او د سره څنګ ته په نورو ځایونو کې چې نیالګیو کینولو ضرورت لري 4000 خوښه نیالګي به کینول کیږي. دې ته په نیالګي به مونږ ساتو پلانه به کوو او د سره څنګ ته په خپل وخت به ورکو.
مدنی فعال نورشاه نورانی بیا وایي دا ډول میلې او حشرونه په خوست کې لرغونی دود دی او په دې سره ځوانانو کې د هیواد او هیوادوالو سره د مینې احساس هم پیاوړی کیږي.
د ځوانان به ویښ شي د هیوادني احساس تر ژوند کولو لپاره به ځوانان وکولی شي چې د هیواد په مختلفو عرصو کې دوی په کار وګمارل شي او دا ډول پګړې او دا ډول حشرونه ترسره کړي.
مدنی فعال عبدالرحیم حاطفوی په دې میله کې خلکو په ډیره مینه برخه اخیستی او په پوره اخلاص په کې نیالګي کینوي.
د خوست زرغون میله روانه ده. په ازادۍ ته په باندې زیات شمیر نیالګي کینول شو. د خوست ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه زیات شمیر ځوانان راغلي دي ترڅو په همدغه ملي اشر کې ګډون وکړي او دغه سیمه چې ده یو دا چې خیرازه نه ده په همدې سره به سرسبزه او خیرازه شي. د نیالګیو په کینولو سره زمونږ ځوانانو هڅه همدغه ده همدغه نیالګیو پلنه او ساتنه وکړو او همدا شان په خپل لاس باندې نیالګي کینو.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو مليته د دې ولایت لرو پروتو سیمو خلک او ځوانان هم راضي. مدني فعال اسمت وری عباسین هم چې د یو شمېر نور ځوانانو سره له صبرې د مليته راغلی وایي
الحمدلله موږ د صبرې رساله ته زرغون خوست مليته راغلی یو چې ډیره په خوان سره د عامله روانه د ډیر خلک رټل شي وو. دا ونه کینولو ته څنګه د ونه ساتنه ډیره ضرور ده ځکه د ونه ساتنه لپاره او بوت رد ترسو دا ونی دا نیالګی دا به جبی ځای مصرف نشي. نو دا ترڅنګ باید دا ونه ستنه خبره ډول وشي دی ته باید توجه وشي او دی لپاره یو خاص کس باید معرفي شي او ګمرل شي ترسو دا ونی نیالګی هر وخت وبکی.
خوستی فعالان وایي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییز توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدلې دي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني موبجو
هارون بچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی موبجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلورنی موبجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو